ازادي راديو د مازديګر شپږ بجې ته ازادي راديو ته خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ته په نیم ساعت کې په افغانستان او نړۍ کې پر څو مهمو نننیو مسلو باندې تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. نن د سه‌شنبه ورځ ده، نن د هوت یوشتمه نیټه ده او د مارچ له دولسم سره برابر ده. ملالی بشیر د دې ساعت خبرونه وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي ممنوع خروج اعلان کړل. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت پاندړ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې درې وسلوال وژل سوي دي او د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. بشپړه خبرونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي چې د دارالانشا رئیس هم پکې شامل دی ممنوع خروج اعلان کړل. دغه پلاوی تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په ګډون دولس کمیشنران ممنوع خروج اعلان کړي وو. جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل دوی له خپلې دندې په غفلت او ناوړه ګټې په تور تر پلټنو لاندې دي. دوی وایي ګمارل سوي پلاوی د انتخاباتي کمیسیونو د پخواني رئیسانو په ګډون دولس کمیشنران ممنوع خروج اعلان کړل او د پلاوی د ارزونې پر اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پنځه کارکوونکي چې د دارالانشا پخوانی رئیس هم پکې شامل دی ممنوع خروج اعلان سول. لوی څارنوال نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول قضیه د قوانینو د احکامو او پر اسنادو ولاړو شواهدو له مخې ارزول کیږي. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې درې کسه وسلوال وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل دغه برید له غزنی ښار څخه په 15 کیلومتره کې د وسلوالو پر یو موټر سوي دي. بلې خوا ته بیا له سیمې څخه ځینو کسانو د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا وایي چې په دغه برید کې دوه موټر په نقشه سوي دي چې یو فیلډر موټر بمبار سوی دی او بل هم ټونس دی چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې بمبار سوی او که پر ماین ختلی دی. دوی وایي په دغه پیښه کې وسلوال وژل سوي دي. په بادغیس ولایت کې پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا 14 افغان سرتیري وژل سوي دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابی نن ویل چې په نشته کې 26 سختريزي وژل سوي او همداراز 15 افغان سرتیري ټپيان سوي دي. شهابی وایي په دغه پوستو کې د یو شمیر نور سرتیرو برخلیک نه دی معلوم. د دفاع وزارت ویان قیس منګل ویل چې د شنبه په ورځ د طالبانو تر حملو وروسته حکومت بالامرغاب ولسوالۍ ته د هوایي ځواکونو ملاتړ لیژلې وو. دی وایي په ټوله کې شل سرتیري وژل سوي او شل نور برمته نیول سوي دي. منګل زیاتوي طالبانو پر څلورو امنیتي پوستو حمله کړې وي او جګړه اوس هم دوام لري. د طالبانو ویاند قاری یوسف ویلي چې دا حمله طالبانو کړې او ادعا یې کړې چې دوی 28 سرتیري برمته نیولې دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعې ته تلفات اوښتې دي. د 209 شاهین قلي اردو اتمې لواء قمندان عباس توکلي وایي تیره شپه په مرکزي بغلان کې د نښتو پر مهال د طالبانو د سری قطعې دوه جګړه ماران وژل سوي او څلور نورې ټپيان سوي دي. د افغان قواو دغه قمندان وایي په نښتو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپيان دي، خو هیڅ امنیتي پوسته د طالبانو لاسته نه ده لیدلې. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران د قضایه قوې نوې ګمارل سوی مشر چې محافظه کار مذهبي دی یو له بشري حقوقو په سرغړونو تورن دی د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. مجلس خبرګان د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي او کار یې څاري. ایرنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې مجلس خبرګان ابراهیم رئیسی نن انتخاب کړ او څو ورځې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د دې هیواد د قضایه قوې د مشر په توګه ټاکلی وو. اته 50 کلن رئیسی لوړپوړی مذهبي مشر دی او د ایران د شیعه زیارتونو د ادارې آستانه قدس رضوی مشر هم پاته سوی دی. د بشری حقونو نړیوال سازمان او امریکا د د ټاکنه د قضا د کنټرولولو هڅه بللې ده او ویلې دي چې رئیسی په 1980 لسیزه کې د سیاسي زندانیانو په ډلیزو اعدامونو کې لاس درلود. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاته ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه دی چې واشنګټن پر یوه روسي بانک بندیز ولګاوه. دغه روسي بانک د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره توافق لیکونه لري. مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي له سفارت سره اړوندو کسانو د وتلو او د هغوی د شمیر راکمولو د جنوري د 24 د پریکړې غونډې دا پریکړه هم په وینزویلا کې د وضعیت د خرابېدو له کبله سوې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري اعلان کړی چې نیکولاس مادورو نور د وینزویلا قانوني مشر نه دی او د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو ملاتړ یې کړی دی. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو آوری اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د جمهور رئیس میرمنه وایي چې په افغانستان کې د سولې مخالفانو د سولې پر ضد تبلیغات شروع کړي دي. خدا شو ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د دوی پرمختګ په ټپه نشي درېدلای.
شما کار که میکنیم یک کار پایدار است که هیچ کس نمیتونه پس بگیره.
په دې خبرونه کې به له کونړ د یو شمېر ښځو خبرې واوري چې د سولې پر پروسه باندې او په افغانستان کې پر روان سیاسي وضعیت څه نظر لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې به واوري چې وایي د افغانستان خلکو ته شایي چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیشنونو پر کمیشنرانو له انتقادونو لاس واخلي. او په نړیوالو مسلو کې د امریکا او وینزویلا دغه وروستي کړکیچ ته کتنه لرو. خود خبرونی اول مطلب مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په خبرو باندې دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو کې پرمختګ سوی دی. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې دغه خبره خبریالانو ته کړې ده. نوریاس نوری به د نننیو خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. روانې پنځم پړاو خبرې چې لڅ باندې دوه نوي رئیس په قطر کې پیل شوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ترمنځ پرمخ وړل کېږي. د طالبانو مرستیال مشر او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم د خبرې له نږدې څاري. سره له دې چې دغه خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې له خپل جرمني سیال د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ما سره په یوه خبري غونډه کې په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. که څه هم هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو په دې خبرو کې د پاکستان رول مهم وباله. ویل چې هیواد د افغانستان ټولې ډلې دې ته هڅولي چې د اغیزمنو بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره سره کښېني. ښاغلي قریشي له ښاغلي ما سره د ترسره شوو خبرو په اړه هم د پاکستان رول ته اشاره وکړه. ویل موږ د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې افغانستان هم پکې شامل لو. ښاغلي ماس له کابل او مزار شریف څخه کتنه کړې او د افغانستان د وضعیت په اړه خپل نظریات له ما سره شریک کړل. ما هم ماس د افغانستان د سولې د خبرو لپاره په اسانتیا برابرولو کې د پاکستان له وروستیو اقداماتو خبر کړل. موږ په دې خبرو کې د لا پرمختګ هیله کوو. د چارو کتونکو د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول له دې پلوه مهم بولي چې ویل کېږي دا هېواد د طالبانو پر مشرتابه چې له زیاده نفوذه برخمن دي په استفاده کولی شي طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره چې هغه د امریکا لاسپوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچ یاماموتو تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحث ځانګړی شوی و یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم د دې غونډې برخوالو ته وویل چې حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان دولت او خلکو د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او اوس پر طالبانو پورې تړلې چې په دې برخه کې خپلو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې مفصلې خبرې کړې دي. که تاسو د دغو خبرو د اورېدو او کتو علاقه لرئ نو لطفاً د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. دغه مرکه د ازادي راډیو په دری پښتو ویبپاڼو باندې خپره شوې ده. دری پښتو ده نو تاسو کولای شئ چې په هره ژبه چې اسانه خبرې کوئ یا پوهېږئ په هغه باندې وګورئ او د خپلو دوستانو سره پر فیسبوک او ټویټر هم شریک کړي. د جرمني د بارونی چار له وزیر سره هم د پاکستان د بارونی چار د وزیر د نوی خبرو واریدل او د پاکستان د بارونی چار وزیر ویل دي چې د افغانستان د سولې په ارتباط په خبرو کې پرمختګ شوی. د جرمني د بارونی چار وزیر پرون په کابل کې او د افغانستان د بارونی چار له وزیر سره یې په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دوی حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم په افغانستان کې په سوله باندې خبرې کوو. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې ځینې کسان چې د سولې مخالف دي تبلیغ کوي او په دې ډول یې په افغانستان کې د ښځو په کړیو کې داسې اندېښنې پیدا کړې چې که د طالبانو سره د سولې موافقه وسي د دوی پر حقونو به بیا پښې کښېښودل سي او د دوی هغه کوم پرمختګونه چې په 1300 کلونو کې شوي دي هغه به په ټپه ودرېږي. نو د افغانستان د جمهور رئیس مرمنی ډاډ ورکړی چې داسې کار به ونه سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نور جزئیات وړاندې کوي.
د هیواد لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی ټینګار کوي چې د سولې پر روانو خبرو کې به 13 کلنې لاسترولنې په ځنګړي ډول د خزو ازادي لپاره مونږ غورځول شي. میرمن غنی د سیشمې په ورځ د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایع خونې د دوهمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغانان په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي ځکه له جګړې ستړ شوي دي. د سولې په اړه بیلابیل ګونګوسي چې د سولې مخالفین مطرح کوي د افغان خزو په ذهنونو کې اندېښنې جوړې کړي چې آیا زموږ لاسترولنې به پکې ورکیږي که نه. کوم غواړو دا ډاډ ورکړو چې د تاسو یعنی ښځو کار دوامداره دی او شاته به لاړ نه شي. د هیواد لومړی میرمن دا هم وویل چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په اړه اندېښمنه ده او نه پوهېږي چې نور به هم دوام ولري که نه. خو نوموړي زیاته کړه چې دا مرستې ورو ورو کمیږي او نړیواله ټولنه به یوه ورځ افغانستان پرېږدي. په داسې حال کې له افغانستان د نړیوالې ټولنې د وتلو اندېښنه او د سولې په خبرو کې د لاسته راوړنو د ساتلو په اړه څرګندونې کېږي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خلکو دا اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای بللې دي. خغلی عبدالله زیاته کړی چې د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. له دې وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په کابل کې ویلي وو چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغان حکومت او خلکو تیرې لاسته راوړنې وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو را په دې خوا په قطر کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د 5م پړاو خبرې روانې دي. سرل دی چې تر دې دمه د دغو خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک شوی نه دي. خو دواړو لورو ویلي چې دا مذاکرات په ښه ډول دوام لري او له پرمختګونو سره مل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې په اړه روانې خبرې په داسې شرایطو کې دي چې وړاندوینه یې سخته ده.
Previous speakers have also referred to
تاسو هم د سولې د پروسې په اړه وویل. په دغه پروسه کې شرایط داسې دي چې وړاندوینه نه کېږي او افغان ښځو هم په وار وار خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي، خو ډاډ ورکوو چې اروپایي اتحادیه په دې برخه کې ژمنه ده چې باید د افغان ښځو اندېښنو ته پام درنه وسي.
له دې سره د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان د دغه ناستې په ترڅ کې وویل چې که د سولې پر روانو خبرو کې ترلاسه شوي ارزښتونه لاسه ورکړل شي، یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ به هم زیان وګوري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسې د افغانستان د جمهور رئیس د مېرمنې خبري واورېدې. په افغانستان کې د سولې په ارتباط په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر کونړیو ښځو سره خبرې کړې دي او په سوله او په افغانستان کې پر روان وضعیت د هغوی نظر اخیستی دی. د څو تنو خبرې به سره واورو.
که پلار مړ کېږي ام ښځې ته زیان رسېږي، که خاون مړ کېږي ام ښځې ته زیان رسېږي، که بچې مړ کېږي ام مور ته زیان رسېږي. هر خوانه ښځه ډېره خفه ده په جنگ او جګړو کې.
کوم بهرني هېوادونه چې هغه ټول خپلې ګټې پکې کچې راغلي، په دې کې خپله ګټه ونه ویني نو هېڅکله دا کار نه کوي.
موږ همدا غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، سوله او امن راشي. نو دې سره چې په افغانستان کې سوله راځي موږ ډېر زیات خوشحالېږو او موږ همدا هیله امید لرو چې سوله راشي په افغانستان کې. ټولو خویندو همدا غږ دی چې په افغانستان کې ځکه سوله به وشي، جنګ او جګړې به د منځه لاړ شي.
نو ډېرې چې خوشحالېږي په افغانستان کې ښځې خوشحالېږي، ام بچې ښه روزلی شي په سوله کې، امې کورنۍ ښه صحیح راټولې سره په یو ټغر ناستې په خپل کور کې، که پلار یې که خاوند یې که زوی. ټول نه موږ دا غوښتنه لرو چې هغې د سولې لغړ کې د دسه سولې لا چې د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونو ته زیان نه رسیږي دا غي په ګټه تمام شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو نن ازادي راډیو ته په افغانستان کې د سولې پر پروسه باندې خپل پیغامونه راستولای سي. د افغان بیسیم اتصالاتو شمیره باندې که د افغان بیسیم ټلیفونونه لري، نو تاسو ولیکئ چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاسو څه سوالونه لري، یعنی کوم سوالونه چې تاسو ته نه حل پاتې دي. اوس به بیا هم په تقریبا همدې مسله خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي دي چې د افغانستان خلکو ته دی دا سلا ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر کمیشنرانو او د دغو کمیسیونونو پر مشرانو او د دغو کمیسیونونو د کار پر طریقه دي د انتقاد په ځای باندې خپلې طرحې او نظرونه له هغوی سره شریک کړي تر څو هغوی په خپل کار کې بهبود راولي. عبدالله ویلي په افغانستان کې د ثبات او سولې د ټینګښت لپاره معتبر او شفاف انتخابات ډېر مهم دي. له ازادي راډیو سره د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله د ځانګړي مرکې دا برخه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مخایي چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمیشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه سي. عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د کار له پایله باید د کمیشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم،
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني اصلاحاتو ته اړتیا وي خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د کمیشنرانو وړتیاوې د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونه سي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمیشنران ازل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډېره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاب تو جنې څارونکو بنسټونه د نویو کمیشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغه بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمیشنرانو ته د جمهور ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربه او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اجرایی رئیس له وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ له څارونکو بنسټونو او خلکو غواړي دوی ته د وخت ورکړي چې د انتخاباتو ملي پروسه بریالۍ کړي. دا چې د کار په لومړیو پړاوونو کې انتخاباتي کمیشنران په کومو کارونو بوخت دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په اوس کې دوی کوشش دی کوي تر څو څه ډول وتوانېږي هغه کوم اصلاحاتي پروګرامونه چې هغه کولی شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي په هغې باندې کار کوي او په ورته وخت کې هڅه له دې کېږي تر څو ټولې هغه تېروتنې او اشتباهات چې په تېرو ټاکنو کې وو هغه مشخص شي او په راتلونکو ټاکنو کې دغه د پیښېدو مخنیوی ترسره شي.
اجرایی رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته یې زیان رسولی. د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي خو په انتخاباتو کې د بېلابېلو ستونزو له امله تر اوسه هم انتخاباتي کمیسیونونو د دغو انتخاباتو بشپړې او وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له کابل پرته به په راتلونکو څو ورځو کې د پاتې څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان حکومت ویلی چې یو نوې سیستم جوړ کړی دی، فعال کړی دی چې پر اساس به د دې څخه وروسته د پاسپورت تذکره یا د موټر د چلولو د لایسنس په څیر د اسنادو اخیستلو لپاره دوی ضرورت نه لري چې ورځې ورځې به د دفترونو مخې ته ولاړ یو نوبت به ته به انتظار وي. دوی به کولای سي چې تر دې وروسته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې عریضې وکړي او خپل کار تر ډیره حده د انټرنیټ پر مرسته حل کړي. رحمت الله افغان بیا هم رپورټ لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا رامنځته سي د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پاسپورتونو آنلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د سه شنبه په ورځ د آنلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځې عمل ته کېناست ټول کارونه خلاصېږي. حتی هغه تاسو کوم پاسپورت وي یا تذکره وي یا لایسنس وي یا جواز وي هغه کور ته درته رسېږي. چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولس ته به ښه خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه دو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتو نه وروسته ټولو کنسلګریو او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک دپاره او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت آنلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پوینا دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو اسانه کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورتونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورتونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نمونه یې په تورلیست کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورت د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه در
هغه وایي نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولی سي ورسره کومک وکړي. اوس یې ظرفیت په ورځ کې له زرو تر لا زرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیله پروسه معرفي کړې ده. دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته سوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر زر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیله حالاتو خبر شید.
اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو د امریکا متحده ایالاتو د وینزویلا څخه خپل ټول ډیپلوماټان او د هغوی کورنۍ ورغوښتي دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو پر یوه روسي شرکت باندې بندیز ولګاوه چې په وینزویلا کې د تیلو په برخه کې کاروبار درلود. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په دې ډول په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو پر حکومت باندې فشار زیات کړي او په هغه هیواد کې روان سیاسي کړکیچ حل سي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د استلو امر پرون دوشنبه وکړ. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو وویل چې دا پریکړه لکه د تیرې جنوري د میاشتې د څلېرشتمې د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت د خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هیواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دوی تر فشار لاندې دي. دا نه دی ویل شوی چې کوم شمېر امریکایي ډیپلوماټان تر اوسه په دې هیواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هیواده ووزي. له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماټانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د ایورو فاینانس مزنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په 50 زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر په مسکو کې دی د روسیې د بانکونو یو ډله او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وویل چې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات به د هغو بهرنیو مالي محصو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام د دې هیواد د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک یې اغېزمن کړي سره مرسته کوي اقدامات وکړي. د وزارت دغه راز ویلي چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم په وړاندې به نور بندیزونه لګولو ته هم دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نړیوالو بانکونو او مالی محصو ته جلا خبرداری ورکړ. بولټن پرون دوشنبه په یو ټویټر کې بانکونو ته په اشاره وویل چې له مادورو او د هغه همکارانو سره چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ غلا کوي مرسته مه کوئ. د وینزویلا خلک تاسو څاري. متحده ایالات او له 50 زیات نور هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپل ولسمشر اعلان کړي د مقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورا تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې د مخالفینو کاندیدانو ته اجازه نه و ورکړل شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو د هغو هیوادونو په ډله کې چې تر اوسه د مادورو رژیم په رسمیت پیژني روسیه، چین او ترکیه شامل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو حکمت الله حماس لقاسم بازار لیکلي په خطر کې د طالبان او امریکا خبري به نتیجه ورنکړي. د ډیرو نور اوریدونکو له نظره د دغو خبرو جزئیات باید شریک سي. عبد الله لکنهار لیکلي د دولت څخه هیڅ امید نه لرو چې د فساد سره مبارزه وکړي. یوازې په دولت کې فاسد کسان مخ په ترقی روان دي، نه وطن پرست کسان. دین محمد احمدی لکندار لیکلی په کندار کې د سیلاب په نامه راغلی مرستي په وایسته والا ویشل او ویشل سوی او هیله د چیلور پوری چارواکیز مشحال واخلی. صدیقه راهیله هرات لیکلی دی د دې په نظر د افغانستان د سولې پروسه باید د بونتر کانفرنس مخکې تر سره سوی وای، خو اوس هم د دې له نظره دا شکار دی. د پکتیا د څمکنوي ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی د پاکستان حکومت د افغانستان خه هندستان ته او د هندستان څخه افغانستان ته د پاکستان هوایی حریم برته خلاص کړی تر څو د خلکو تګ راتګ او سامانات په کم بیا ولېږدول سي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت صلاحیت وي، خو دا د دوی پیغام دی. حبیب عمر عمری د هلمند څخه لیکلي د قطر د سولې خبري باید د پردې تر شا نه وي، باید د ولس سره شریک سي، نو باید د ولس تشویش ور باندې رافسي. او عزیز رحمان لننګرهار لیکلي په تیرو اتلسو کلونو کې طالبانو زیات شمېر ولسي وګړي د ماینونو او چاودنو او هوانونو په ویشتلو سره په شهادت رسولي، خو یوې هم له ولسي وګړو بخښنه نه ده غوښتې. آیا دوی به بخښنه وغواړي؟ او حبیب الله د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د لیکلي زما پوښتنه دا ده چې که د طالبانو سره سوله وسوه د داعش سره به څه کوو؟ اورېدونکو دا د ستاسو خپل نظرونه دي. د ازادي راډیو په دې کې بې طرفه د نظر نه لري. موږ د نن ورځې د یوه بله خبری مجله پاتې ده. تاسو ته یادونه کوم چې په پروو بجو بد ماشم د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونی درته پیل سي. دا د نن ورځې یوه بله خبری مجله چې پاتې ده، دا به مصطفی صدیقي درته وړاندې کړي. زه اجازه غواړم. مقیم نایب او مصطفی صدیقي، بخیر راغلاست.
بسیار تشکر از شما فرشته جان، مانده نباشین.